و بجشوی سلامون احمد شیبریم ده هم خبرونه. په کابل، تخار او د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نن یو شمیر افغان ښځو د طالبانو پر ضد اعتراضونه وکړل. په کابل کې اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره د طالبانو امنیتي کسانو بد چلند وکړ او اجازه یې ور نه کړه چې خپل اعتراض ترسره کړي. په تخار او اسلام آباد کې بیا دا اعتراضونه ترسره شول. د طالبانو د بیا واکمنۍ د دوهم کال د پوره کېدو په درشل کې دې میرمنو پر نړیوالو شغ وکړ چې پر طالبانو فشار راولي چې د دوی بشري حقونه ورکړي. له نن درې ورځې وروسته د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کېږي. د طالبانو د زندانونو مسؤولان وایي چې په بندیخانو کې له دوی سره شپاړس بهرنیان هم په بند کې شته. د طالبانو د زندانونو د چارو د سمون د ادارې چارواکو نن ملت ته د حساب ورکولو د پروګرام په ترڅ کې وویل په دغو شپاړسو بهرنیو بندیانو کې پنځه میرمنې دي. د طالبانو په وینا د افغانستان په زندانونو کې د ټولو بندیانو شمیر شپاړس زرو ته رسیږي چې یو زر یو سل او څلور نوي پکې میرمنې دي. طالبانو نه دي ویلي چې په بهرنیو زندانیانو کې د کومو هیوادونو اتباع شامل دي. د کابل میدان وردګ لویه لار سر لنن سهاره د تنګي دوراهي په سیمه کې تړل شوې ده. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت خبر ورکړی چې د دې لویې لارې د رغاونې چارې پیل شوې دي. د وزارت په خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې باروونکي موټر او مسافر دي د دوی تر بیا خبرتیا پورې د لوګر له لارې کابل ته سفر کوي. د وړو موټرو لپاره بیا موقتی لاره جوړه شوې ده. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی انوارالحق کاکړ د سرپرست صدراعظم په توګه وټاکل شو. انوارالحق کاکړ په سنا کې د بهر میشتو پاکستانیانو د کمیټې مشر و. د اګست په نهمه پارلمان ړنګ شو. په تیرو څلوېښت کلونو کې د پاکستان یو صدراعظم هم له قانون سره سم خپله پنځه کلنه دوره نه ده پوره کړې. په دې مودې کې اته ویشت کسانو د صدارت چارې مخ ته وړي دي. د امریکا متحد ایالاتونو د هوایی ایالت په ماوی ځنګل کې د اور لګیدنې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر اتیا تنو ته لوړ شو. د لاهینا سیمې زیاتره اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د چارواکو په خبره څه باندې څوارلس سبه تنه خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د هوایی چارواکو ویلي هڅه کوي معلومه کړي چې په دې سیمه کې اور څرنګه په چټکۍ خپور شو. د شزینه فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د استرالیا او انګلستان لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسېدې. استرالیا له فرانسې سره په ټاکلي وخت کې 0-0 مساوي شوه. بیا یې په پنالټي فرانسې ته شکست ورکړ. په بله لوبه کې انګلستان په کولمبیا دوه ګولونه وکړو او کولمبیا یو ګول. تر استرالیا او انګلستان مخکې پرون اسپانیا او سویډن نیمه پای لوبې ته وتلي وو. دا نړیوال جام د جولای په شلمه د استرالیا او نیوزیلند په کوربهتوب پیل شوی دی چې پای لوبه به یې د اګست په شلمه ترسره شي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د رسنیو او ژورنالیستانو پر ستونزو خبرې کوو. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه وایي یوازې په وروستۍ یوه اونۍ کې د طالبانو حکومت پنځه خبریالان نیولې دي. د دغو بنسټونو پر اساس په پکتیا کې د اریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤول فقیر محمد فقیر زیا او د دې رسنۍ خبریال جان آقا صالح او کندوز کې د سلام وطندان رادیو سیمایز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبې ورځې را پدې خوانی ول شوې دي. د غراس په غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس خبریال سید وحدت الله عبدالی هم د رواني اونۍ له پیل راهیسې د طالبانو په بند کې دي. آر اس اف یا د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان په وروستیو ورځو کې د طالبانو د رژیم تر واکمنۍ لاندې دوه کاله خبریالي په نوم یو راپور خپور کړی او په هغه کې ویلي چې د 2020 کال له اګست وروسته د 12,000 خبریالانو په درو کې دوه برخې د دندو پریښودو ته اړ شوي چې په هغو کې اتیا سلنه ښځینه خبریالانې دي. په راپور کې راغلي د 1520 سب شویو رسنیو په منځ کې تر نیمایي زیاتې نور فعالیت نه کوي او له 1500 تلویزیوني شبکو څخه اوس تر اویا کمی فعال دي. د درې سوه و رادیوګانو له منځه یوازې یو سلو اویای خپرونې لري او د خبري اژانسونو شمیر له تیرو دو کلونو راهیسې له یو دېرش څخه اتلس ته راکم شوی دی. د دې تر څنګ یو شمیر خبریالان د چارواکو له چلند شکایت کوي او وایي چې طالب چارواکي په وخت معلومات له رسنیو سره نه شریکوي. زه عصمت څاروان یم او په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د خپلواکو خبریالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازی حجت الله مجددي او همداراز ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم او تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونې په ترڅ کې کوم غوښتل چې پوښتنه وکړي یا نظر څرګند کړي نو برتر کوو. د ټلیفون او واتس اپ شمیرې به وروسته اعلان کړم. لومړی ښاغلی مجددي که تاسو ووایست د رسنیو مشکلات ډیر دي، لومړی به په دې خبرې وکړو چې ولې ډیرې رسنۍ بندې شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو او ګران ملما حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. هغه څېړنه چې موږ لرو او زموږ ټولنه کړې ده په هر دوه میاشتو کې موږ یو څېړنه لرو، د رسنیو اصلي لامل او اساسي لامل اقتصادی ستونزه ده. دې کې شک نشته چې د دې په منځ کې نور ستونزې به وي، لکه دغه موسیقي او سریالونو او فلمونو دغه مسایلو باندې بندیزونه چې ځینې رسنۍ چې یوازې دغه برخه تک دغه برخه نشرات درلود هغوی د همدغه بندیزونو له امله بنده شو. او په دې کې هم زه ویلی شم چې ځینې هغه رسنۍ هم خپل هغه پالیسی بدل کړ او اوس که اقتصادي ستونزه ونه لري نشرات لري، لکه وم تلویزیون دی چې سریالونه او دغه مسایل نشرول اوس نور برنامه لري، یا سراهنګ رادیو دی یا چې اوس هم خپل هغه پالیسی بدل کړی دی او نشرات لري، راک رادیو په کلید ګروپ کې چې اوس د مرسل په نامه خزینه نشرات لري. خو په ټوله کې دا ویلی شم چې هغه زموږ اگر رښتینې څېړنه چې موږ په افغانستان کې په هر دوه میاشتو کې لرو د کې موږ ته په ډاګه شوې ده چې هغه اصلي لامل رسن د اقتصادي ستونزې ده. د کې شک نشته چې نور اقلاتو ته لاسرسی یو ستونزه شته ده، دغه ځین مقررات سوز په خبريالان او رسنیو پر وړاندې شته، مګر دا د لامل نه دی ګرځېدل چې رسنۍ بندي مثلا اوس ویل شم چې دا د تجلا رادیو په د پدیر په خوخه سره ویل شم چې ډیر د اوګد زند ورسته خپل نشرات شروع کړی دی، خو مګر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
ډیره مننه مجریدی صاحب. شغله حبیبي ستاسو نظر څه دی چې ولې اکثره رسنۍ بندې شوې دي؟ اقتصاد رول لري او که بندیزونه او محدودیتونه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ستاسو او ستاسو درانه ملما او اوریدونکو ته. زه مستقیم راسم ستاسو د سوال او جواب ته. زه د مجددي صاحب خبر سره تقریبا مغه یم، ولی ځینې موارد دي چې زه باید هغه ته اشاره وکوم چې دا په مونږ باندې تیر شوی دي او دا رقم په نور رسنۍ باندې هم تیریږي. مونږ په ټول دي مونږ شون محلي رادیو او په میدان وردو کې موقعیت درلوده، هم دا رقم نور محلي رادیوګان هم په درېمه درجه ولایتو کې اعلانات نه لري، یعنی د اعلاناتو له نشتون سره مواجه دي، یعنی په اعلاناتو او په دیشان باندې دوی نه چلیږي. ولی مونږ په یو شوق او ذوق او خپلو د ولایت ځوانانو ته د یو عملی او علمی دګر ګرځولی وو او په یو شوق او ذوق باندې به دوی راتلل او برنامې به مختب ولی لایف برنامې وي او ډېرې علمی او معلوماتي نشرات مونږ درلوده. ځکه زما پالیسی کله چې امارات راغی مونږ خپل دغه جدول ورولېږه نو هغوی په کښې هېڅ مونه هغه ونه کړې، خو یې په کښې ونه نیوله. یعنی حتی د امر بالمعروف له خوا نه مونږ تقدیر هم شو چې اوس هم تقدیرنامه او شیان هم شته، ولی سره لدی هم د جینو نور اداراتو مستقیم او غیر مستقیم مداخلات او غیر مسلکی برخورد لرسنه سره او سل په سل سانسور دیدی باعث وګرځیده چې ډیری رسنه هغه کی سید چې اقتصاد رول لري مونږ هم په دې اقتصادي مشکلاتو کې مونږ لاس کاله نشرات دلودل ولی دوه درې ځلې د مونږ د جمهوریت په وخت کې هم سقوط وکړ تکه چې مونږ رادیو رنګ اسوه هغه باندې راکټ ولګیده او مثلا کې پوسټا و ډیر مشکلات راغلل خو ولی بیا مونږ شروع وکړه ولی دا ځل د اقتصادي ستونزو تر څنګ نور ستونزې هم وې چې ما پریکړه لیک صادر کړ او دی هغه پریکړه لیک نه اوس یو نیم کال کېږي تر اوسه چا ماته ځواب رانه کړ چې دا تر اطلاعات فرهنګ هم لاړه او یو هیچ چا نه کوم ادارې نه حکومت او نه هم د رسنۍ په نوم کوم ادارې د مونږ لاس نیوای وکړه او خواخوږي راسره څرګنده کړه نو دا ویلی شو چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ نورې ستونزې هم شته چې یو دېرشم تاریخ
باندې دغه ستونزې چې تاسو ورته اشاره کوئ په دې به خبرې لږ وروسته وکړو. زه به در څخه وغواړم چې تاسو پریکړه لیک صادر کړو څه غوښتنې مو ترې کړې وي چې هغوی ونه منلې. خو د دې اقتصاد په مسله کې غواړم چې د ښاغلي مجددي نظر واورم. مجددي صاحب د رسنیو اقتصادي ستونزو عوامل څه دي؟ مخکې هم داسې ویل کېږي چې ډېرې رسنۍ یعنی خود کفا نه وي په داخل کې دومره اعلانونه نه وو نو دا څه شی سبب شوي دي چې د دوی اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې شي؟
هو دا خو د سولارو نه دغه رسنۍ تمویلېدل یو لوی لاره دغه نړیوال بنسټونو د بیان د ازادۍ نړیوال بنسټونو و چې رسنیو ته په مختلف لارې نه مرسته کول. دویمه برخه د حکومت اعلانونه و ډیر په پراخه کچه مثلا د چاپیریال ساتلې برخه کې روغتیا برخه کې د تعلیم برخه کې دغه نو مختلف برخونه د کرنیز برخه دا ډیر اعلانونه درلود رسنیو لپاره او بل ملي تجار و زموږ دغه تولیدات او صادرات او واردات پکې ډیر زیات و د دې نه رسنۍ تغذیه کېدل او اخرنۍ منبع د تمویل اغه د هر سیمه اغه بازار و چې سناسه یو سبه رسنۍ او ته رسول چې هغه د سقوط نه وژغورل شي مګر متاسفانه ټول لارې بند شوه. هغه نړیوال بنسټونه هم هغه مره مرسته نه کوي رسنۍ سره لکه چې په خوا کول
اغه یعنی بیا هم کوي سناسه
یو څه سکهي خو مګر دغه نه دی د څه منظم شو نه دی هغه سیستم چې په خو او هغه مر نه دی زنه رسنه نه موږ اورو چې واسره یو څه ډیر لګي چې دغه ور نه دی چې موږ وایو چې دومره دی چې هغه رسنه پکې و چلېږي خو څه ورسته روي هغه د رسنه د تیل یا د برخنا او د کور کرایه او دا سیزونو په پکې اوسره اوزي او هغه دولتي اعلانونه خو هیڅ نشته. اقتصادي وضعیت خو دغه وضعیت کې دی چې اوس تجار هم دومره اعلان نه لري حتی هغه د سیمایز بازار چې یو زر روپۍ یا 2000 روپۍ په میاشت کې غوښتل چې سیمایز رسنۍ لاره خپل اعلان خبره کړي اغه دومره امکانات اوس نه لري چې دومره پیسې هم دومره زر یو نیم زر افغاني رسنۍ ته ورکړي. دا ټول لارې وترل شو که څه هم هم دا اوس هغه مره رسنۍ چې موږ لرو لکه چې همدغه تجلی زوایم زه داده یم چې دغه تجلی به د حبیبي صاحب شخصي پیسې نه به وچلېږي هم د نور رسنیو کې د سر رسنۍ هم موږ په ولایت کې لرو چې امتیاز خواوند تللی دی دوه درې هغه پخوانی خبریالان د دې لپاره چې د هغوی مسلک او څومره چې شوق خپل مسلک ته لري بل ځای کې کار کوي هغه راوړي د رسنۍ جنراتور تیل اچوي یا د برېښنا پیسې ورکوي خو هغه رسنۍ فعال ساتلی دی. په دې معنی نه چې دومره رسنۍ چې موږ لرو دا به ټول داسې معاش لري یا منظم مالي امکانات لري داسې نشته. زموږ څېړنه ښایي چې د 2012 رسنیز کارکوونکو نه اوس 4000 رسنیز کارکوونکي په افغانستان کې فعالیت لري، نو په دوی کې 50% معاش لري، خو هغه معاش تقریبا 50% هغه معاش لري چې پخوا یې درلود. او باقي دغه 2000 کسان چې په سیمه ییز رسنیو کې کار کوي دوی نه یوازې چې افتخاري کار کوي، ماش شنلری حتی زن وقتو که به خپل جیب نه لکه چه مخ که ما مثال ورکر اغا درستانه مصرف هم ورکهی خو اغا یو مسئولیت چه لری یو شوق چه خپل مسلک تا لری او دا چه نور در رسانه باید فعال وی او در خلق و آواز جکشی هم دسته وضعیت سر روان ده.
بله، ډیر زیات مننه مجددی سه. دا شبه د افغانستان د خبریالانو سازمان وایند اخلی مرزی حفیظی هم د تلیفون لاري را سره ده. اخلی حفیظی تاسو مرکلی وایم د بی پولی خبریالانو د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوی دی چې اتیا سلنه شزینه خبریالانو دندې پریشي دي، یعنی په دې تیرو دو کلونو کې تر هر چا زیات شزینه خبریالان زیات اغیزمن شوي دي. ستاسو په نظر دلیل لی څه کېدای شي؟
سلام خواسته تا و طولو درنو آوریدون کتا. متاسفانه در افغانستان سکوت سره لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه
بله
یالان و بنده بندیتون و محدودیتون و ازش شل دا یواز درسانه این پا برخه که دوید در طالبان و واکمنه روز در طالبان و د افغانستان خزی لومبلنه قربانیان وی د طالبان په حکومت کې هغه نه یوازې په رسنۍ کې بلکې په مختلفو نورو برخو کې د دوی مخاوني ول شو. علتونه ممکن زیات وکولای سي ووسی، ولی تر ټولو اساسي مسله یو خود د طالبان او د تیرو 15 کال مخکې چې دوی واکمن ول پر افغانستان باندې دیوی تاریخ د افغانستان ټول خلکو تروکانه او چې د خزو په وړاندې څه و د دوی راتک یو ځل بیا خزي و ډارولې کړې خزي کورونو باندې کېنه ولې هیڅ پیر مېرمن نه دي په دې
باندې. ببخشید ستاسو منظور داره چه امبخینه دار سبب
شو په یو دفتر که دیر نارینه سر کار نکوی ماسکونه باید به تلویزیون که باید بی واچوی اودی تا ورد نور مسائل حتی خبریالان سر چمون که تماسکی و اوگوی وایی چی پلاره که کلا چی دوی ده دفتر لوری ترازی طالبان دوی دروی چی ده چل پارتاس سر محرم نشتن و ده آقا مسائل دی چی حتی هایی چه پوسنه سخت و شرایط و محدودیتون و سردوید خلو رسنیز و فعالیتون رو پیدامه ورکلی دو آقا موارد دی چه خزینه خبریالان و سر مخامخ دی او بدبختانه رست در بله دو محدودیتون زیادیگی لاره حتی دقیقه تا برابر اسمی ده چه بلافره ده خز و پولان ده رسنه و دروازه باید مکمل و تلیلسی دقیقه محدودیتون علت هم دقیقه چه باید پیو شکل بانده خپل خزی ده تا مجبور سی خپل دن ده پریدی. ما تو رزی مخیم لیوی افغان خبریان سر خبری که ولی پهم دقیقه موارد بانده چه آقا تازه پاکستان ترسیده لیده اگه ویل یا وزینه دلیل چه ما رسانه پری خوده هم دقیقه و چه ما بانده ما جبری شو یا مثلا کلا چه بیا دراپور برخی تورق امزای می بدل که هم دقیقه بحانه چه دراپور دی سم در دراپور دی ناسم در دارخ دی ولی آفیسته دارخ دی ولی نده آفیسته هم دقیقه بحانو بحانو ترهق مرحله پوری داره سوله چه بلاخره رسانه پری دی اول افغانستان و موزی دا سخت شرایط بدبختانه هم دقیقه رقم دوام دی و روز پوری هم
ډیر
زیات خبریالان
د ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. ډیره مننه آغلې حفیظی. شغله حبیبی، تاسو مخکې ویل چې فشارونو ته اشاره درلوده چې د طالبانو فشارونو سبب شول تاسو ځینې غوښتنې درلودې خو هغوی ځواب نه کړو. در څه غوښتنې مو درلودې؟ په کومو برخو کې تاسو تر فشار لاندې وئ چې تاسو د رفع کېدو غوښتنه لرله؟
اول غوښتنه خو زموږ دا وه چې موږ په خپل پریکړالیک کې لیکلي وو چې زموږ ته باید یو په ټول افغانستان کې باید یو رسمي لایحه یا یو څه د قانون په نامه یا لایحه یا یو لیکلی معنا موږ ته نشر او پخش سي د اطلاعات فرهنګ له خوانه ځکه مو اطلاعات فرهنګ او امر بالمعروف په خپل ځای ناسو له استخبارات نه ما یو کس را ته دی اچھا به چزره سو بسرا بغه په موږ به پټکیو خبرې کولې چې بسرنده دسی وکي دسی وکي دسی وکي اته دسی راغله چې دی استخبارات یو عادی مامور براغی اطلاعات فرهنګ رئیس بم راغخت مونږ بهم راغختو او ټول به راغخت لرته ویل سي فرمایشات به ورکول چې ما په دغه الفاظ او وخت ویډیو سي فرمایشات مونږ ترا کول چې د ما اختلافات هم د وسینه ادارې سره په دې خبره پیدا شول چې به تاسو سره مرکم ودلود نو دوی غیر مسلکی برخورد کی وزګوري څوره د مخ کې هم زما ادارې ته راغلي دي او شروالي له خونه مور لا کړی ده د دې لپاره ستاسو د راسي د لاس کالو د اجارې پیسې ورکړي دا په داسې حال کې ده چې ما پیسې کال په کال ورکړي دي اته تیرې ادارې هم زه جلب کړی وم او پیسې ما نه غوښتي ځکه د شروالي یو اداره ده چې کال په کال خپل عواید اخلي او چې عواید راپور ورکي او وخت کې فشار اولی په هغه منابع باندې چې باید پیسې ورکړي یعنی موږ کال په کال خپل پیسې ورکړي دوی دومره غیر مسلکي برخورد کوي چې خپل دوسیه نه ګوري خپل اویزونه نه ګوري خپل سټډمنټس نه ګوري راځي او هغه مهر الله کوي بلغه چې موږ ورسو اویزونه او هغه وروخي او سټډمنټس وروخي چې وروره په دغه تاریخ په دغه تاریخ موږ پیسې تویل کړی دي بلغه بیا راسي به ته مهر الله خلاص کی یعنی تر دې حدا پورې چې منډه تر رسنه ده منډه تر هغه یعنی په ناو دي انو باندې غوړي چې موږ هغه چپ کی او غلی او کی چې موږ یعنی دغه حکومتونه به زیر راځي موږ نه غواړو چې رسنۍ په هغه کې ښکېلې پاتې شي ځکه رسنۍ یو مقدس او پاک او خپلواکه مسلک ته موږ نه غواړو چې هیڅ حکومت یا دغه سیاسي چارو کې موږ لاسوهنه یا مداخلات وکړو ولی موږ هغه ناپلیتوب ته نه پرېږدي موږ بے پاریتوب ته نه پرېږدي موږ وادې ته نه پرېږدي چې یو تشویق او ترغیب هم نه کوي ځکه د غرسنۍ ما مخ کې ویلې چې که په اقتصادي مشکلات ولري ولې یو تشویق او سراوي بیا هم هغه مونږ کولای شو چې په کلو کلو یو چلو
ولې سم ډېر مننه مجددي سب تاکه څو ځلې له تاسو سره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ سره وو وعده وکړه چې هر ډول سرغړونې یا هر ډول شکایت چې وو د رسنیو د سرغړونې د کمیسون له لارې به تعقیب شي امر بالمعروف و نور اداري به پدې کې کار نه لري لیکن اکثرا موږ وینو چې د یاد استخبارات له لوري یاد امر بالمعروف له لوري خبري اعلان څورول کیشي یا ورڅخه شکایت لري د دې دلیل سره تاسو کله چې له دوی سره خبري کوي دا موضوع ور سره مطرح کوي د دوی جواب څه وي
یو خو زه مخ کې زه تاسو په ختنه نه اوی به خبره ترشم رښتیا چې چیرته یو دسه لایحه یا مقرره و یا یو خصوصا یو قانون نوی التبه دغه سوزوی چې د بیسټ خبره اکثره زونه مخته دغه شکایتونه راځي او یو د خوخي خبره دا چې درس مخکونه کې خپل مجاهد چې د قندهار خبري اعلان سره لیدل دي الته ویل دي چې په دوه ونه کې د رسنۍ قانون پلیکي کچیر دا کار وشي دا غبري او خبر وي مخکې هر کله کو او هداقل رسنۍ لپاره د هغې څه خبره یو تګلارې به معلومه شي چې کوم خواته لار شي او څنګه د غولري نشرات ولري دا شو دغه
یعنی حتی که یک طرف هم جوړ شوی د قانون له خبري اعلان سره پکې مشوره هم نوي شوی بیا هم خره تر دې چې هیڅ قانون نه وي
نه دا چې هیڅ قانون نه وي خره خو موږ ته که هم موږ سره مشوره نه دي شوی خو ظاهرا موږ ته ویل کیږي چې یو څه اصلاحاتو کې تغییر راغلی دي لکه امارات د جمهوریت فرضای اسلامي امارات او دغه مسائل بیا هم موږ او تاسو به دا به پریږدو هغه وخت چې هغه قانون زموږ او تاسو لاس ته راشي او دا هم دا تاسو خبره چې که هیڅ نه وي حداقل قانون وی چې څوک پوشي بیا په خوا هم 15 ځله د رسنۍ قانون د جمهوریت په وخت کې تعدیل شو موږ په ګډه رسنۍ سره کولای شو چې بیا ځنه څنګه چې پکې وي
دغه چارواکو سره شریک کو او د حل لار ورته پیدا کو او کله شي د تعدیل لپاره لار هواره شي. دا د تخطی او کمیسیون پروس کال یو کال د کار وکړ هیڅ نړیوال نشو چې هیڅ مؤثریت نه درلود، خو هغه موجودیت هم رسنیو لپاره یو تسلا و. خو نن د دویم دور دغه پیل شو، نن پس د ماسپخین دریم دور د کمیسیون جلسه بیا هم دویم دور شروع شو. په دې کې یو توپیر لري پخوا سره چې پخوا دوه استازې د رسنۍ ټولنه نه و، اوس دغه ټولنه نه څلور کسان دي. د رسنۍ او د مینځ نه یو استاد دی د ټلو نیوز مشر، او تعداد د رسنیز برخې نه زیات شوی دی. نن هغه تعارفي غونډه وه، هیله من یو چې زر کار پیل کړي او یو څه اطلاعات فرهنګ وزارت خوایي چې دا سږ کال به پخوانه توپیر ولري. ځینې تغییرات چې په هغه تشکیلاتو کې راغلي دي د دې په کار کې هم ان شاء الله چې تغییر راشي او موږ دغه تغییر عملا وینو چې نور هیڅ بنسټ هیڅ اداره یا بغیر د دغه کمیسیون د رسنیو په کار کې مداخله ونه کړي.
بله سب ډیره مننه مجید صاحب. محترمې افیزی، تاسو هغه موارد چې یاد کړل چې لکه بل اکثر او شزینه خبري اعلان او دند پریشری، ځینې شاید هم ډیر زیات جدي نوي، یعنی شاید هم دومره سخت قیودات نوي چې لکه بل شزینه خبري اعلان دند پریشری او میدان د سر خالی کې. فکر نه کوي چې دا هم اشتباه ده چې که مقاومت و نکی شزینه خبری الان میدان به غوی تخالی شی؟ یو شمیر شاید طول طالبان نه، زین طالبان چه دیر سخت داری زیدی و غوی به امده غواری هم چه شزی کاملا میدان پریش دید لرسانه و لحری برخی لیری شی.
زه هیڅ کله د دې طرفدار نه یم چې یو انسان د مبارزه او نکړي، کاغه خزیوی کناریناوی یا هر طبقه چوي دا فرق نه کوي، ولی د ژوند یو اصل مبارزه کول دي، حوصله کول دي او د خپل حق لاسته راوړل دي. ولی دغه حق په کوم شرایطو کې او په کوم ځای کې باید لاسته راشي؟ تاسو ته روښانه ده، تاسو ته معلومه ده چې زموږ ټولنه څه رقم یوه ټولنه ده او زموږ د خلکو اصلا مخصوصا په لرو پرتو سیمو کې کاغه ولایتونه دي، ولسوالۍ دي، هر بل ځای چې دي. کله چې یو ښځه د زندان ته ورځي، هغه ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ هم تاسو پرې وړاندې کیږي، هم د افغانستان ټول خلک په دې مواردو باندې پوهیږي. اوس که چیرې یو ښځه د دوی پر وړاندې درېږي، مبارزه کوي، غږ پورته کوي، خپل حق غواړي، هغه زندان ته اچول کیږي. دا ښځه هیڅکله نه غواړي چې د دې حیثیت یا د دې عزت آبرو تر پښو لاندې شي. موږ او تاسو د دې شاهدانو چې په تېرو دوو کلونو کې موږ اتلې مېرمنې درلودې چې د سړکونو سر ته ووتلې، دوی مبارزه وکړې، مظاهرې وکړې، دوی خپل حق وغوښتل، دوی نه حتی دوی حاضر نه دي چې په وخت پرونه کې له یوې ښځینه خبریالانې سره کښېني او مرکه وکړي. نو څه دې ته ورسېږي چې دوی به د ښځو منطق ومني یا هم ښځې دې په ټولنه کې ومنل شي؟ مهمه دا ده چې کوم کسان چې له افغانستان بهر وتل دي، هغوی باید مبارزه وکړي. مهمه دا ده کوم سازمانونه چې د خبریالانو په نوم باندې پیسې اخلي، کومې ټولنې چې له کلونو راهیسې په افغانستان کې د خبریال په نامه کار کړی و، ځانونه یې مطرح کړل، مډالونه یې واخیستل، تقدیرنامې یې واخیستل، ځان یې په نړیواله سطحه مشهوره کړل، د خپلو شخصیتونو د لوړولو لپاره دغه کسان باید لاس په کار شي. دوی باید له بهر نه دوی ته لاس ورکړي او له دوی سره یو ځای ودرېږي، یا هم حداقل د دوی غږ باید ووسي. یوه ښځه په یوازیتوب سره په هیڅ صورت کې په وطن کې کار کولی نشي. خو زه به تاسو سره دغه ومنم چې مثلا فرض مثال زه به کابل کې راووزم سړکونو ته، یا هم له طالب سره به مخامخ کښېنم، دا خبرې به وکړم، ولی زما د ژوند ضمانت څوک کوي؟ زما د عزت ضمانت څوک کوي؟ کومه نړیواله اداره یا کوم ادارې چې د افغانستان د ښځو په نوم کار
کوي؟ د خبریال خو په هر حال مبارزه نه کوي، به خبریال خو خبر رسوي او بغڅه چې په ټولنه کې پیخي غه منعکسي وي. زما منظور دا و چې کچیرته کومې خزه تویل شوې دي چې ته ماسک واغونده یا په دې خاطر دند پیخي، فکر کوم چې دا به لازم نه وي چې په داسې مسایلو باندې دند پیخي.
دا دا خپل په یو شکل مبارزه ده کله چې یو کس ته په جبري توګه ویل کیږي چې ته ماسک واچو او هغه دنده پریږدي په دې شکل باندې لزګونه نور موارد دي چې هغه ته د خلکو پام راګرځي ممکن کړي آغش مرکزی چې دوی دغه خاصونه کوي غاړه یې کده او مثلا کار کوي یا د مجبوریت له مخې یا د علاقمندۍ له مخې نه یا بل هر مورد چې د هر دلیل چې وګوي لري موږ د هر یو شخصي نظر او شخصي پریکړې ته احترام لرو ولی مهمه دغه ده چې کچیر دغه خزه چې دریږي چې وای موږ په دغه شرایطو باندې کار نه کوو سیدا ایجاب به وکړو پرې کې هیڅ کوم مشکل نشته په باندې هیڅ غاټ نه دل پورته کړی ولی د ماسک اچول یا دا چې یو نارینه سره مرکه نه کول دا هغه موارد چې خزه ورسره مقامه دي که خزه په وظیفه ته اجازه نه ورکوي مرکه کول ته اجازه نه ورکول کیږي نو د څه لپاره دوی کار وکړي خو دا په دې معنی ده چې دوی ته یو فضا جوړوي چې باید خزه شاتک وکړي فضا دومره قید کوي چې څوک د مرکو لپاره ورسره نه حاضرېږي څوک په انسان کې نه حسابوي قویدات هم لیوی خوانه به تک را تکی مشکل بی خامخا هر حقا توب چیوی بلافره زلو دی تکنک زلو نکه کهوی چی باید کار مکنی او مخی هم نور میلمنور تا اشاره مکنی
بله دیر مننه سلامت و سی آقل حفیزی شاقل حبیبی طالبانو په یو د تبابت له برخې پرته او په یو تر یو حده په پوری په امنیتي سکتور کې ښځو ته اجازه ورکړې ده چې کار ته دوام ورکړي په نورو ټولو برخو کې حذف کړي دي دا چې په ژورنالیزم کې پریشي دي په خبریالیتي پریشي تر یو حده پوری ستاسو په نظر دلیل څه کېدای شي فکر کوي چې په دغو فشارونو ته دوی منتظر دي چې د فشارو له کبله به په خپله دوی کار پرېږدي نو څه ته بندیز پې لګو او که کوم بل دلیل کېدای شي
تاسو خپل لکه څنګه چې اشاره ورته وکړله دغه قویدات یا دا سانسور یا دغه اته د رسنۍ مالکینو ته داسې ویل شوي دي چې تاسو په خزینه و باندې فشار راولئ تر څو دوی خپل دندې پرېږدي او حتی دوی د خزینه و اورېدونکو غږ نه غواړي ځکه موږ ته د استخباراتو کسانو وویل چې تاسو باید د خزینه و او کوم تلیفوني اړیکې چې په یو ادبي یا معلوماتي خپرونه کې تماس نیسي تاسو دی هغه غږ بند کړئ هغه غږ مه راخلئ ما ورته ویل موږ هغه یو ساده تلیفون باندې اړیکه راخلو موږ هغه دستګاه نه لرو چې اوله لکه د تاسو چې دا اوس ده په استودیو کې پلیس شي بل هغه بیا هغه ته نشر شي تخنیک له خونې نه استودیو ته لاړ شي موږ مستقیم اړیکه راخلو داسې موږ نشو ویلی چې دا تورخان ده او که ګلغوټۍ ده او چې ګلغوټۍ تلیفون یې قطع کړو او تورخان ته یو تلیفون یې راواخلو موږ داسې نشو کولی ځکه موږ په ډېر ابتدایي وسایلو باندې موږ نشرات کوو یو د اختلاف هغه دا هم وه زمونږ دوی سره چې دوی حتی د خزینه و غږ نه غوښته چې باید نشر شي نو په دې داسې یو حالات کې او داسې یو جامعه کې چې دوی د خزینه او غږ نه غواړي چې خپور شي نو د خزینه خبریال کار کول نو پاس ادارات کې یا پاس یو هیواد کې ډېر ستونزمن ده او زه پوهېږم سل په سره دوی در کوم هغه کسان چې دلته کار کوي په ډېرو مشکلاتو باندې کار کوي لکه څه رقم چې خور حفیظي ویلې په لسهاوو موارد موږ لرو چې روزمره راځي پاکستان ته اسلام آباد ته نور هیوادو ته لامدغه مشکلاتونه او تاسو وګورئ چې لنه وکي مجردي صاحب دې چې لنه وکي نور کسان چې لنه وکي ها کسان چې اوس خبريالي کې زیاتره یغه نوې چری دي چې جرنالیزم نه فارغ شوی دي او خوانی کسان زوینې د کړی او یو تعداد د ګوت پښمیر خوانی کسان هم پاتې دي ولی په مجموع کې موږ ویلې شو چې دې زیاته قرباني خزینه خبریالانی دي چې په ټولو ولایتو کې دوی ته صدمه رسیدلې او دوی دندونه ګوښه شوي دي او لال دا لړۍ جریان لري
ډېره مننه مجددي صاحب د معلوماتو د شریکولو یادونه هم وشوه ډېر خبریالان شکایت لري چې طالب چارواکي معلومات نه شریکوي د دې دلیل سره دوی څه وایي
زه بیا هم لکه تبصره لرم بیا ستاسو جواب ته راځم دا د خزینه خبریالانو په برخه کې نورو دا چې څنګه د موږ د ملګرو وزي موږ په ډېر یو سخت حالت کې کار کړی دی ما په خپل په 2001 کال کې د فاکولټي ژورنالیزم فاکولټي نه کابل نه فارغ شوم. کله چې خپل ولایت لاړم نو دا غدته ټرایپاد او دا سیزنونه مې شروع کړ، او د دې ځایو کې زه برابر شوم چې د سر باندې پیک اپ فایر شوې دی، او زه تل خپل خبر په ستګا او نجرا په دغه ساحو کې، او د څه وخت هم شوې ده چې زموږ ملګری خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، بل ملګری تل دی هغه کیمرا او چت کړی دی او کار کړی دی. خو یو خبره باندې چې زما ډیری ملګری را سره مخالف دی، او کله را باندې دادخواهی گروپونه جوړوي، کله را باندې عریضه کوي، خو اصلي لامل دا ده چې زه وایم ډیر سختی موږ تیر کړی دی، او اوس هم همدا اوس چې زه کار کوم داسې ډیر سختی سره کار کوم. داسې نه ده چې حبیبي صاحب ستونزو سره مخامخ شوی دی او زه ستونزو سره مخامخ کیږم، نه. دوی یو رسنۍ چلوي، دغه رسنۍ مسؤولین یا یو خبریال دی د خپل ځان مسؤلیت لري، مګر موږ د ټولو خبریالانو او رسنیو، او تاسو به کېدای شي چې دی باندې تاسو به پوهیږئ چې څومره بوج موږ سره موږ باندې وي، او څومره کله کله داسې وضعیت ما باندې راغلی دی چې یعنی ډیر سخت حالت. مګر موږ د اول نه داسې ویلی دی چې موږ د خپل خلکو غږ یو، او موږ
یعنی ستاسو منظور دا چې خزینه خبریالان له ستونزو سره سره باید کار ته دوام ورکړي، کار پرې نشي، منظورم دا دی.
نه یوازې خزینه، دا نارینه هم خو کله چې په دغه وخت دغه حالت کې چې کار کړی دی، نو اوس هم موږ کولار شو 2001 تر 2015 پورې موږ خو ځینې وختونه دغه ځینې خبرې دی چې موږ نشو کولای، ډیر سخت حالات و، قانون نه و، زورواکي و، هر ساحه کې، هر ولایت کې، په همدغه دننه کابل کې، نو ډیر ستونزې و، خو موږ کار کول. خو اصلي خبره دا ده، زه پوهیږم چې وسه برا باندې خپه کیږي، دغه اغل حافظي به را باندې خپه کیږي، او خو اوس ماشاءالله دا لاره خلاصه شوې ده، نو خبریال چې دغه ځای نه وځي اسلام آباد ته ځان ورسوي، نو د وټلو لار ورته خلاص دی. نو ګورې زه یو بل د حافظي صاحب ته وایم، اغلی حافظي ته، چې فقط یو یا دوه پیخې د خزینه خبریالانو موږ لرو چې هغه هم دغه ته وړل شوی نه دی چېرته، اما د ځای کې چې د یو مظاهرې پوښښ لپاره تللی دی یا یو بل کار لپاره، اما غزای کې یو سات یا دوه ساته هغه کې نول شوې ده. هیڅ پیښه د دې نه لرو، دا مظاهره او دا مسائل باندې ذکر نه لرم، هغه موږ پورې اړه نه لري. خو مګر هیڅ پیښه موږ د خزینه خبریال نه لرو چې هغه زندان ته وړل شوې وي، هغه بندي شوې وي. دا ستونزې شته، زور سره منم، دغه نور ستونزې چې دی یاد کړ دا زور سره منم، مګر دغه خلکو پرې خودل موږ چې وایو د خلکو आवाज یو، اما غبیبي صاحب چې وایي چې اوس نوې څېرې نه یوازې دغه په برخه کې خزینه او کې نارینه او کوم ډېر نوې څېرې رامنځته شوې دي، او موږ دې باندې کار کوو چې څنګه وشي کولای چې دوی ته ترن ورکو، نو دا خو دغه نه ده چې دا موږ د خلکو आवाज زم دغه کول، او اوس دغه خلک پریدو، دغه 30 میلیونه خلک پریدو او د خپل فکر جوان فکر وکړو. په هر صورت دا خو د هر چا حق دی، دا موږ ویل نه شو چې باید حتما دلته پاتې شي، هر څوک حق لري چې ځان ته ژوند اختیار کړي. کیدای شي یو وخت ما باندې همداسې یو حالت راشي چې زه مجبور شم، مګر ډیر دغه مې کړی دی، ډیر سختي مې ګړلې دی، مګر د وغه وطن مې نه دی پریښی. باور وکه همدغه شپه ورځو کې ما ډیر سختي ورځې تیر کړي دي، دا چارواکي به واوري، مګر ما کولای شو چې اسلام آباد ته ځان ورسوم، او یو اونۍ دوه اونۍ کېدای شي زما وخت ونیسي، یو میاشت ونیسي، او اول کې ما نه غوښتنه شوې وه چې فرانسې او جرمني ته باید لاړ شم، مګر دغه مو وطن دی، باید دغه وطن جوړ کړو. په هر صورت سره
اطلاعاتو تل اصرسی پا برخه که چرا شو رختیا یو لوی استون زده فوق العاده لوی استون زده دغه برخه که یو مک وار وار دا چارواکو تاویلی ده چه امغه سه چه رسنه ده مالی مالی برخه نتغذیه کیگی دویم اطلاعات ده که چیر دیر مالی امکانات وی رسنه یوتا بیخی طول نره راشی رسنه سپورت کی او طول تجارم راشی طول مگر چه ورطه معلومات ور نکلشی نو بیا هم ده دغنه شی کوله نو دا یو لوی سوزه ده مک دا آخر وار که هم دغه وار وار دغه موضوع مو اطلاعات فرهنگ نور بر خسره شریکه کرده چه اطلاعات و تلاترسی قانون باید تلیشی کمیسیون را منسته شی ترسو چه کمیسیون را منسته نشی کسه هم یو ریاست اطلاعات فرهنگ وزارت که جور شوه ده خو مگر بیا هم اغا بساینه نکی ضرورت ده چه اغا کمیسیون را منسته شی کل اغا کمیسیون را منسته شی اغا با یوسته با استونزه حل شی اغا دا چه ولی اطلاعات وار نور که زن سره چه ما خبر کرده ویاندیان و سره دست ویل کیگو چه دا مک خو کار کهو مل دامو دنده ده که دا دغه کو دا بر یا کاری شی مک ویل چه اما غا ماش چه تاسو ده دغه ناخله ده بیت المال ناخله ده دغه خلق و ده مالیاتو ناخله خو دا خلق حق لری چه پوشی چه تو سکه کم کار که بوخته او دغه نن او سبا او بل سبا لپاره دغه خلق لپاره تاسو ستکار که سب پلان لری او ستکار که
بله دیره سیات مننه یو اوریدون که املرو او گورو چه دوید سوایی مهربانی که وی سیب
فروان چه تاسو تا سلام اوریدون که تا سلام و همدر دیم للاغمان
مهربانی که وی همدر سیب
زما خو دغه نظر د فروان سیب محترم او که دغه هر رادیو تا پردینه زنگ وحی که آغا دینی خبره و نی که آغا عددی خبره و نی نو آغا تحریکه پیکت کیجی که نه خب یام لکه خارجانو ته اس په کار نه رسی وای چې افغانستان کې د چا حق په مال سوی دا یا حقوق نه ورکول کیږي یا په کار کې
دا اوس څوک وای همدر صاحب دا اوس دا خارجان دي که افغانان چې دا خبره کوي
ګور افغانان خو یې کوي که نه افغانان خو کار څه ووایي صحیح ورسره مخ دي او خدای ترې راوسته ده خو دغه خبره باید تاسو یو خلیلزاد یا دغه محقق اتمر دغه رامېلمانه کوي چې دغه دې ټولو ولسته ویلې چې په دغه تړون کې به د هیچ چا حق نه پیمالېږي او د ټولو حقوق به پکې محفوظ وي کلور الله سره راوړنې به پکې محفوظ وي که نه نو زه دغه وایم چې دا د موږ افغانانو تل هغه خوا ته زور کړی ده چې هغه کم هغه بیخي هغه طرف نه وي که نه او هغه هېڅ پیده نه لري ولس ته هېڅ پیده نه لري ولس ته چې پیده لري بیا چې دغه خلک را کش شي او پوښتنه ترې وشي چې کومه ده تاسو
ډېره مننه کور ودان صحیح شو دا کار خو شو
ډېره
مننه
حقوق هم نه دي پیمان
کور ودان سلامت اوسې حبیبی صاحب داسې ځینې ادعا کوي چې ځینې طالب چارواکي په هغو دندو کې چې دوی ته ورسپارل شوي دي په هغو باندې مسلط نه دي نو نه غواړي چې له رسنیو سره خبرې وکړي دا ادعا تر دې پورې چې د معلومات نه شریکوي اکثره طالب چارواکي کله چې خبریال ورشي ورته ووایي چې په دې برخه کې معلومات ورسره شریکي نو هغه ځان تېروي جواب نه ورکوي دا شی سبب کیږي او که فکر کوي چې دوی اسیم غواړي چې پر څه سانسور وي
دلته درې خبرې دي یو خبره دا ده چې دوی معلومات نه لري او هغه ټوله دوی د خپلو همکارانو خانیو خوږو په لهجه ملاکراسي ده یو مسله دا ده دویم مسله دا ده چې دوی څه ویل نه لري یو څوک چې څه ویل ولري او سر یې په تنه وردېږي او هغه څوکۍ ارزښت ولري او د خپل مسلک او د خپلو هغه نه دفاع وکړی شي کړنو نه هغوی بیا څه وایي درېیمه خبره دا ده چې په مجموع کې دوی همداسې امر ورته سوی ده یا څه رقم ورته ویل شوي دي چې تاسې رسنیو سره هغه مه کوئ ځکه په اول وختو کې ځینو چارواکو رسنیو سره مرکې وکړې نو دوی ډېر هغه درلودل ډېر نیمګړتیاوې درلودې نو هماغه له وجې دوی باندې بندیز لګول سوی ده له پاسه چې دوی باید هغه ونه کړي ځکه دوی هغه څه یاغه خدمات ندی ارزه کړی ځکه چې حکومت او د ملت داد گرفت یا مراودات په خدمات ته ته مثلا ټیکس اخلي پیسې اخلي مالیه اخلي کله رسنۍ برخه تراسو چې موضوع نه ونوځو ته د فریکوئنسی مالیه اخلي د جواز پیسې اخلي د موږ نه وخت په وخت مالیات هر څه اخلي د برېښنا پیسې اخلي ولی خدمات صفر دي که ته شاروالي په پیسې وخې په نور ارسو کې وخې خدمات ارزه کول نهسته او عواید تولیدل لس برابر زیات شوی دي او ځینې مواردو کې بیخي ډیر شوی دي یعنی سل په سلو کې زیات شوی دي نو دغه هغه موارد دي چې دوی وویلو ته څه نه لري او راغلو د مجدي صاحب خبرې ته زه مجدي صاحب زموږ مشر ته زه احترام ورته لرم او موږ نه خفه کېږو څه چې واقعیت دي موږ نه خفه کېږو ولې که حافظي صاحب وي که زه یم که هر څوک وي زمونږ ضمیرونه هغه دي یعنی بیداره دي او زمونږ چپ نه صفات کېدای ولو کدام د سر په قیمت هم تمامېږي که د اشرف غنی په حکومت کې مونږ هغه وخت کې یو قانون و یو یو مقررات و هر څه و مونږ بیکګراوند وګورئ په همدغه رسنۍ کې په تا باندې مو هم نیوکه کړې په اشرف غنی مو هم نیوکه کړې په ټولو باندې وکړې حتی په جمهوریتو کې لغه نه وروسته بیا هم کړې ولی مونږ داس فکر کوو چې راځه د حکومت کې به هم یو قانون وي یو 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 اداره به وي یو یو تشکیل به وي یو نظم به وي یو نظام به وي ولی چې مونږ رسنۍ ته راووتو مونږ خپل حقایق ویلې زمونږ یا خوله چپ شوه یا په خوله مو لاس کېښودل شو او یا په مرګ تهدید شو هاته ووهل شو کورم تلاشي شو جلا وطنۍ ته مجبوره کړو دا هیڅوک مونږ هیڅ وخت خپل وطن نه پرېږدو دا په دې معنی نه ده چې مونږ که راغلي مونږ خپل وطن هېر کړی مونږ هم دا اوس هم له ډېرو نه ډېر فعالیت کوو په خپل وطن کې او خپل خلکو سره همغږي لرو چې کله یو قانون جوړ شو یو حکومت جوړ شو له تا نه به مخکې مونږ هلته ناست یو خپل هېواد هم ده هېواد د مور حیثیت لري که دا زه یمه که حافظي خوري که بل څوک که بل څوک هر څوک چې هر افغان چې په هر ګوټ ګوټ کې ده چې کله به یو حکومت راغی یو قانون راغی او قانون د ځنګل نه وي یو ځنګل غوندې نه وي یو زندان غوندې نه وي چې خلک ټول فکر کوي چې راځه د افغانستان خو اوس امن ده یو زندان کې هم امن وي ولسه پل چرخي زندان وګوري په دا شلو کلو کې امن و یا د باګرام زندان وګوري امن و ولی هلته ژوند نه و خلکو خولې وتړلې خلکو احتجاج وکړ خلکو شکنجه شول نو اوس هم افغانستان کې شکنجه روانه ده زندان روان ده او ته خپله هم مجددي صاحب ته کتاب ځای زه هم ما به دا خبره کوله ځکه هر څوک خپل هغه مجبوریانې لري او هیڅ وخت نه خفه کېږو او هیڅ وخت مونږ خپل هیواد نه یرو او نه هیڅوک میروای شي کدا یا وخت موقفي څاروان صاحبم بهتر راځي او خپل وطن نه به فعالیتونه مختبر
ډیره مننه سلامت اوسې حبیبي صاحب مجددي صاحب دا چې له 1500 تلویزیونی شبکو څخه اویا پاتې دي تر اویا کمې پاتې دي په داسې حال کې چې رسنۍ موسیقي نشي خپرولی تفریحي پروګرامونه نشي خپرولی فلمونه او سریالونه نشي خپرولی فکر کوم چې لا هم زیات پاتې دي فکر کوي چې همدا اویا نورې به هم که وضعیت په دې شکل دوام وکړي دوام د خپل فعالیت ته دوام ورکړی شي په داسې شرایطو کې به څه خپروي
یو شی ته چې موږ دغه آخري څېړنه کې زموږ پام شوی دی او زموږ څېړنو له امله موږ ته معلومه شوی دی چې اوس په خوښۍ سره چې د افغانستان رسنۍ یو بل بڼه ځانته اختیار کړی دی هغه تعلیمي بڼه دی او دغه برخه کې دا چې باید پخوا هم لرلی وای چې و خو دومره چې اوس ورته ډېر پام کېږي هغومره پخوا دغه تعلیمي برخې ته پام نه کېدل نو اوس دا خو ضرور دی رسنۍ باید هره برخه ولري سرګرمي ولري دا یو ضرورت دی او انسان هم ورته ضرورت لري تفریحي دا ټول برخو تعلیمی و دغه ټول برخو مګر اوس چې یو خوا یو څه له لاسه ورکړی دی بل خوا ځینې بیرته یو څه نور لاسته راوړی دی چې هغه بیا هم زه دغه کوم او دې باندې موږ کار لرو چې څنګه وشو کولی چې همدغه بڼې ته قوت ورکو او دا پیاوړی شي نو هغه رسنۍ چې خپل محتوا له لاسه ورکړي دي، کدا تلویزیون دی، کدا رادیو دی، او یا دغه آنلاین هڅه چې دی، دته ز په دې خوښوم چې زنن اول بنسټونه هم ورته په دغه برخه کې پام زیات شوې دي، او موږ هم هڅه کوو چې دغه برخه پیاوړې کړو.
مثلا د تعلیمي برخې کې یو څه توضیح ورکړي چې مثلا شي آیا د سیشن خبروي لکه نېشنل جغرافیا چې خبروي، دا ډول فلمونه او سریالونه یا علمي او تحقیقي موضوعات کده ترجمه شي او خبره شي، شاید دی لوستو دی لیدل کوتن د ماته کې
خود ډیر خده دا خود ډیر خده زما غوښتنه د نوې کمیسیون د تخطی و نه داده وړاندیز مو ورته ده چې دوی وشي کولای چې دغه اطلاعات فرهنګ وزارت په دې قانې کې چې دغه مسایلو ته زیاتره وخت ورکړي او اجازه ورکړي. نورو برخو لکه تعلیمی برخه دغه زموږ ځنې خواندې چې په کورونو کې د هغوی لپاره تعلیمی پروګرامونه زه دو دغه جمعه چې تیر شونه په جمعه کې زه خوست کې دعوت وم هوا رادیو کې التدیر یو ډیر دغه و چې هغه مغه ماته د فکر ورکړ چې دغه برخه پیاوړی کو البته دغه تعلیمی برخه یو رادیو فعال کړی دی، ډیر اوریدونکي لري او ډیر ښه اغېز کړی دی البته د خوست خلکو باندې. نو دا به په ګډه رسنیو سره او د ځینې ملګرو، زه نه وایم چې دغه ملګرو چې بهر ته تللی دی دوی، نو هماغه څه چې حبیبي صاحب وویل موږ د دوی په مشوره، هغه نور ملګرو په مشوره، موږ باید داسې یو کار افغانستان کې وکړو که هغه که چې دننه دی او هغه که بهر دی، نو دغه زموږ ملک دی، هماغه څه چې هغوی وویل، نو که بهر وي که دننه دی باندې به کار وکړو، تعلیمي برخې او رسنیز برخې ټول په ګډه کار وکړو چې هغه یو خلاو چې رامنځته کیږي رسنیو کې هغه د همدغه یو مفید او موثر لارې نه ډک کړو.
بله ډیره مننه حبیبي صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ دغه وخت کې چې په ډیرو شانو باندې بدیز دی، داسې پروګرامونه چې شاید پخوا ورته شاید زمینه نه و مساعده، لکه د تعلیمي پروګرامونه، داسې پروګرامونه چې د خلکو سویه ورسره لوړه شي او ملایان هم ورسره مشکل نه لري، دې ته که رسنۍ پام وکړي شاید لیدونکي هم پیدا کړي. لیدونکي خو یوازې ناتونه ناوري، یوازې سیاسي بحثونه هم ډیر نشي اوریدلې، خو یو سات نیم سات به واوري، دا ډول شانو ته هم ضرورت لري.
بالکل، مونږه ښه پایلم په دغه تیرو لاسو کالو کې دلوده، ځکه چې مونږ د یوازینی رسنۍ په میدان وردګ کې چې خصوصي رسنۍ و او یوازینی رادیو و چې مونږ ډیر اوریدونکو د لودو لاغه موجه دا و چې مونږه تعلیمي خبرونه د لودو، مونږه شعر شاعری د لودو، معلوماتي خبرونه د لودو، مونږه ناول د لودو او ډیر اپډیټ او کره معلومات مونږه خبرول، اته ډیر مفید او د هغه وخت مطابق او یعنی ما مخکنه ویل چې مونږه کوم خپل سکیجول چې مونږه اتحاد فرهنګ سره مشارکه په ما وخت کې کله چې نوې اداره راغله هغه تایید کړ چې د کې څنځه نسته، یعنی هغه د محتوا لواجه، یعنی دا ډیر ښه ده، دې په ځای چې یو خو ناتونه دي چې دې ته مونږه څه نه وایو، هم دا نات یو ځینې شان دي چې هغه نشول ګناه لري، یعنی هغه شان چې ما یو بل لهجه په هغه کړی چې هغه تاسو اوس نه وایم چې هغه ادبي سرقت ده، مثلا شعر کمپوز او یعنی د کمپوز او د طرز موسیقي او د ټول رخصه یو ترانه په نوم په یخه د ترانه چې دا د دې نشریدل کڅوګار رسنۍ نشوي پروګرام په ګناه کې شاملېږي او هم هغه حق د هغه سرقت ادبي پاک سوی د سرقت ادبي نشرول خپل یو جرم د رسنۍ دګر کې، یعنی دا باید نشمه سي، نور تعلیمی برنامه باید زیاتی سي. اوس یو شه یو سنځ ډیره بل داد دا سروان صاحب چې وزګوري نور نور اسلامي نړۍ هغه څه هغه اسلامي سوریالونه هغه سوری اسلامي داستانونه چې نشروي دي تصویر او د غږ په هغه کې والدوی هغه سره ستونزه لري. هغه وایي تاسو هغه سوریالونه من نشروي چې هغه کې ځینې چیرې د اصحاب او یا د اصحاب کف مثلا همدا رقم نور دی
پیغمبرانو
یوسف پیغمبر یوسف پیغمبر مثلا نور سریالونه دي چې هغه نشر ټول اسلامي نړۍ کې نشر کیږي. ته په آیفون 14 ګرځوي زری موټر ګرځوي تیار کې ګرځي په دې کې ښه اپډیټ دی ولی په اسلامي علم او هغه کې به اپډیټ نه وي. خدام یو علم د ست د قصص سالان بیا څنګه ته نوی نسل نور اسلامي او ماتو نوی نسل ته هغه کوي من خوریدلی چې په هغه دا رقم او دا رقم دا رقم خو زه ماته سلسله کرا تم قصه وکي خو سیا ورز فلم وګورم تصویر وګورم ماته ذهن کې راځي چې په دغه تاریخ په دغه وخت کې دا رقم یو حادثه سی و خپل اسلامي او خپل مذهبي موارد ته موږ نه پریښودل کیږو. نو په داسې یو جامعه کې دا اوس سینما زموږ بنده ده ولې بنده ده بای خو سی ده ته شاهین صاحب ما کاوه ته بل چیرې راواله چې اسلامي سریالونه ده.
بله اما عموما دغه سری په کوم هیوادونو کې چې سانسور ډیر وي خلک یې ځل بل ځای نه مغه شی پیدا کوي هغه شکل یې ګوري چې په دې کنټرول شوی شکل سره خو به هم د دوی ځینې غوښتنې پکې انعکاس مومي. لیکن کله چې خلک مجبور شي چې هیڅ نوي ځي ګاونډیو هیوادونو تلویزیونونو او رسنیو ته ځي له هغوی نه.
بالکل
بله
دا په شلو کالو کې په دالاس کالو کې موږ دا غږ کوو چې موږ باید خپل ارت خپل ولرو که په رسنۍ ډګر کې که تصویري سینمایي هر برخه کې موږ باید خودکفا شو. مونګه که غواړی استقلالیت ولرو مونږ باید فرهنګي استقلالیت ترلاسه کو ترڅو سیاسي استقلالیت او اقتصادي استقلالیت ورسیږو. ترڅو چې فرهنګي استقلالیت نه ترلاسه کړي تسل کال نور مونږ وو او فتوحات او غناری او کو بیا مونږ استقلالیت هر رقم چې لازم ده نه ترلاسه کړي. دا هیوادونه چې استقلالیت ترلاسه کړي هغه فرهنګي او اقتصادي استقلالیت هم ترلاسه کړي چې اوس مستقل هیوادونه دي. مونږ غواړو چې مستقل هیواد جوړ شو نو باید مونږ خپل فرهنګ غني کو او خپل رسنۍ غني کو خپل رسنۍ او ژورنالیستانو او هنرمندانو د ټول لاسنیوي وکړو.
ډیر زیاته مننه کور ودان ښاغلی نجیب الله حبیبی د ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون په خوانی رئیس هم دارست خپلواکو خبریالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبریالانو د نړیوال فدراسیون استازي حجت الله مجددی هم دارست افغانستان د خبریالانو د سازمان د ویاند مرزی حفیظی څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د خبرونه په دې ورستیو شیبو کې د یو افغان خبریال نصرت الله شهاب کیسه درته اورو چې پېښور ته تللی دی او هلته کبار ټولوي د خبري سره واوري.
د نن په میکول به تاسو مو دا ورستا زما روغتي علاج کوم دی د خراب شو به مامدا کبار لټرول خواله دا چې و د رسنیو د سترګو پناو.
د نصرت الله شاب کیسه هغه ماه رسنی سره شو چې د خیبر پختونخوا یوې سیمې زی رسنی خیبر نیوز یې پر ژوند راپور جوړ کړ. څلور وشت کلن نصرت الله شهاب وایي که څه هم د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې نه دي کړې خو په افغانستان کې له بیلابیلو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کړی دی.
ما د خپل رادیو سره هم کار کړی دی د لوپټې په نامه یو رسپانه د کونړ هغه کې هم ټاپک لیکلی دی. نور مې هم مین اسلامي رادیو سره مې هم د ژورنالیست په حیث کار کړی دی.
نوموړی وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو درې میاشتې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله پېښور ته راغی او دلته یې هم لومړی د رسنیز کار هڅه وکړه خو په خبره یې چا لاس ور نه کړ.
د پاکستان مشهور ژورنالیست اسلم خټک کمران علی شاه چې کوم یو ژورنالیست هغه سره مې کوخه کوو چې ماته په رسنیو کې درد موقع او چانس راکړي خو لري هغه به تر پلی ونه کو.
شاب اوس خپل ورځنی بوختې کیسه داسې کوي
کله چې دوخت لمونځ وکم بیا ځان برابر کم سهار نری وکم نو بیا خپل کار ته کله چې کار ته لاړ شم نو مازیګر شپږ بجو پورې ما یا 100 روپۍ کړي یا 900 یا 900.
شهاب وای دا کار د وخت غوښتنه ده دغه غوښتنه نه ده. د نوموړي هلال وړې زده کړې دي کوم چې دغه په خبره د اقتصادي ستونزو له امله ترې پاتې شوې دي. شهاب وړي په لوړو زده کړو او ښه کار نه یوازې دا چې ځان ته ښه ژوند جوړ کړي بلکې د خپلې بې وزلې کورنۍ لاسنیوی هم وکړي.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمېره بیا وایم 00422112111415.